کمبود میاره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یوه غونډه کې 14 لږ تر لږه 15 تنه وژلي او تر 200 ډیر نور ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی نو ویره ده چې د تلفاتو شمېر زیات شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو په پاکستان په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پي تر څنګ داعش او د تحریکي جهاد پاکستان په نوم نوې جوړه شوې ډله هم فعالیت کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت یاور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوي ساده بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنیت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوي ساله 115 ورځو راهیسې بیل کوم تورا په توقيف کې ساتل شوې او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي و چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبې پورس او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشودلو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشي زبه د سره سمندرګي په بندري شارجیده کې وشي. او د استرالیا لوی درستیز د یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د وی څرخی الوتکې د لویدو په پیشه کې ببل شوې وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوزي تمرینونو کې برخه اخیستې و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوی و.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال لپاره تر اوسه په هرو زرو زیګونونو کې 4 ماشومان لمنځزي. دغه راز د روختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 کې یوه میرمن د میندواری یا زیګون له کبله مري. که څه هم پخوانیو کلونو ته په پام ملګری ملتونه وایي چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولی. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی: 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم استودیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای شئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو څلوروي ساعته خبرونه لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لاندو څپو باندې اوریدل شي. د غراز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لاندو څپو باندې خبرونه لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې. انټرنیټ کاروئ. فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوئ او ټویټر پاڼه هم در سره فالو کوئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته. بایدو یو چې ګټه اوس دا امر راټیټ شوی دی، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخته وړي. ولې په راتلونکي کې د څه دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هیواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره وکړه چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور غرشین تاسو لږ زره ستړي معلومیږي، لږ زره خیر دم واخلئ. زه به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. دې ته ځانګړې شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندواری پر مهال. د سټډیو د تماس شمیرې دی 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي. او په دې برخه کې ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلۍ غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤله ده، سټډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او مرازی لګ دې ته تم شو چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یو نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې سلروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه لودین صاحب، په دې مورد باید ووایو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نرس قابله شته، او په څنګ کې نور داسې پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي، یا اف اچ اچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې، او په هغه کلو کې د هر یوې دپاره د یونفپی او د بعضې نورو بیلنرري ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دوی په خپلو کلو او بانډو کې فلیرې ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسیلیټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي، او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلا دپاره موږ قابلې کلینیکونو کې لرو، په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې داسې ده، نو بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې یوه میندواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نورې ناروغۍ د دې لامل کېږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي، او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینې کې درې عمده نقشونه درې برخې ډېر عمده رول لري، چې یو په کورنۍ کې د شیزان میکر یا تصمیم نیونکی دی. زمونږ اکثره خلک اوس هماغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي، څه دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته، او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل ته ورځي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په افچچونو باندې کار وشي، او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دی ته جوړ شي چې دی حداقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته من غرنۍ جغرافیه لرو، او د امډینه اکثره په هغه ولایتو کې دي چې هغه غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري، چې د لارې لريواله هدا اقل د کلینیکونو سره د دی فاصله په بعض مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده، او دوی هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري، یا دا د چې رسیږي ډیر وخت په لار کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تیری یا مشکل ورته پیدا شوی. او دریم مشکل دا دی چې په هیلت فیسیلیټیانو کې بعضې طبي وسایلو یا بعضې داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلي رامنځته کېږي. د مثال په ډول یې درته ویم، که چېرته زمونږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري، او دوی ضرورت پیدا کړي چې دوی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپله ریفر یو مشکل لري، ځکه خلک هم د اقتصادي نظره هم د ترانسپورټیشن د نظره هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نه شو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زمونږ قابلې کمې دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کمه سویه هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامله دي چې دا فعلا په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دي ته تن کې دي ټول، چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د زیږون په دوره کې، د زیږون نه وروسته دوره کې، د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي ده مراجعه وکړي او د یو صحي کارمند نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین، چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون له پلانه تر سره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یا ده چې له صحیح پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلوېښت میاشتې کم شیدې ورکي، بې پلانه ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم د سیټس پروګرامونه لري چې مثلا د غمیرمنه کوالي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکي او یو سلام مشوره ورسره وکي، هدا اقل د طبي پلوي وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
مو نو دین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، مند ته مشوره ورکي، حتی مند دې ته وا صحیح راهنمایي کی چې هغه د مور د شیدو نه ماشومان ته استفاده وکړي چې دا دوه غټې لري، یو په زیګون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمل توګه د مور شیدې اخلي او د صحیح د نظر د هغه صحت هم تضمینیږي. ول بدبختانه یو دې څنګه کې یو بل مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي چې د اکثره میندې د اتلس کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي، او بل دا چې تر ډیره عمره پورې هم میندې د امیدوارۍ یا د حمل اخیستلو دغه پیری ده دوره تیری چې حتی میندې د څلوېښت کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زموږ قابلي د دې توانمندي لري او دوی په خپل کاري سکوپ کې یا په خپل کاري احتیاط کار کې دوی دا دغه لري چې میندو ته رهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وښایي چې هم ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او هم میندې د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي، د فاصله ایجاد کړي او مخنیوي وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړئ مشوره ورکړئ، هغه میندې چې مثلا موږ ستاسو غږونه اوري دغه راډیو سوري ازادي راډیو په خپل کورونو کې، ممکن ځینې پلرونه دغه راډیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغه سې مسلو کې، ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسی کولای، مثلا دغه موضوع ته یو ډول آر او ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوی ورته که مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزیږوي، نو هدا اقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په نس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې بس تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدای چې مونږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو، هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په دسه عمرونو کې وکړي چې هغه هدا اقل خپل په جسمي فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظر د حمل اخیستلو ته آماده سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا چې مند د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحیح معاینات یا یو ابتدایي ملاقات دی وقابل سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړ ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیه باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپل امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوځي. بل موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي او حد اقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حد اقل هغه درې کلنه فاصله مراعت کړي چې په هغې کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدارنګه چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبود سره مخ کیږي او دوی بیت باید خپل طبي حالت ته راشي چې ترڅو وکول شي یو بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خاله را ودی چې زمون خلک یو فاصله مراد کې په ولادتونو کې بل دا چې د مور روغتیا نه ځان مطمئنه کې چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري، ورته چېرته نارینه په دې ارسه کې د موږ سره کومکونه کې او د میندو سره کومکونه کې، نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نور هم جګېږي، ځکه نارینه کولای شي چې موږ سره کومکو کې په طبي برخو کې مشورې واخلي، د طبي برخه نه معلومات ترلاسه کی او دغه معلومات وکول شي چې د وی مور او ماشوم ژوند وګوري او یو فامیل د بیسار پرستۍ نه دغه کې دا وسه.
بله کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین را سره اوسه. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي. د استودیو د تماس شمیره ده 00422112 شپږ څلوېښت 01. په همدې شمیره کې واتس اپ هم شته. بله شمیره درته اعلانوم 00422112 15 01. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو شي، موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بله لوژن سازما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار ته او دا درنی خور ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم د جزجان. سلام علیکم.
پښتون ستړي مشئ، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندواری پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلې ماشومان لمنځه ځي.
دا خو ډېره پېچلې موضوع ده لودین صاحب. زه غواړم چې دوی د کې پر دا موضوع باندې تم شم او موږ هم دا خبرو سره سروکار دی. ولې موږ د رسنیو سره ملاقات لرو، سای سره ملاقات لرو. ډېره پېچلې موضوع ده. خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې مابین ته راځي، دا خو دوه درې څلور علته لري. یو خدای علت چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایت یو نارینه چې کوم کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایو چې زما ښځه حمل اخیستې دي. یا په کوراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواشه د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 تنه پر سره ګډي. نو او بله خبره دا ده چې اقتصادي فقر او اوشتره شدلی دی. خلک نشي کولی چې خپلې ښځې په وخت کې د حمل یا پیش تر حمله چې حمل واخلي واسي کلینیک ته ورسي. بله خبره دا ده چې اکثره مندي په سوی تغذیه اخته دي. نو چې مور په سوی تغذیه اخته دي، ډېره معلومه ده چې ماشوم هم په سوی تغذیه اخته کیږي که تولد سي که نشي تولد. او بله خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې هغه مؤثرې دواوې چې باید هلته په کلینیک موجود وي هغه نشته. دا زموږ خور وویله چې کلینیکونه لیرې دي. بلې هو، کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې، خو نشته. ونشته په مرکز کې هم داسې دواوې نشته چې دا دوا و دغه ماشومانو ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي. او بله خبره دا ده لودین صاحب، موږ بې کفایت یو په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل. دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي، هغه خپل په سیحان نه پوهېږي، خپل د میړه په قدر هم نه پوهېږي، او خپل په حمل هم نه پوهېږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي، نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتېږي. او بله دا ده چې مؤثرې دواوې نشته لودین صاحب. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم. که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي، که یو شپخانې ته ځي، موږ ته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي. نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي. موږ ته دوا نشته، دا دوا په پیسو ورکول کېږي. یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کومه حسابه لودین صاحب، ځا چې قطر ته وایم نه د چا ماشخوره یم نه د چا دغه یم. دغه شی نه ورکول کېږي. او که داسې چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي، خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده. کله شخصي قابلو ته یې بوتله، د زوی پر سر باندې 3000 4000 دینې اخي، د لور پر سر باندې 2000 دینې اخي، نو بیا خلک زړه نه شو کوي. او بله دا ده چې موږ قابلو ته ور وزل شو، قابلو ته موږ ضرورت لرو. نو دغه روزل شوي قابلي قابلې که موږ تعلیم و تربیت اجازه ورنکو، اوس یې ونه روزو، نو دا قابلې خو هم د بینسي برابر اخر څنګه کېږي؟
بله او قاری صاحب، کومه پوښتنه خو نه لرې د میرمن هیلۍ غرشین نه؟
یوه پوښتنه مې ستاسو د درنې میلمنې سره درلوده. د جمهوریت په وخت کې خو دغه د اګاهي دیز ټیمونه وه چې په قراو قصباتو کې خلکو ته اگایی ورکول. اوس دغه ټیمونه څه کنه څه اوس دغه د اگایی دی سات په کوم سات باندې د پخوا به خلکو کمپاین کوي رضاکاران به و د اگایی دی ټیمونه به و وګر چې دا زموږ د علماو مسؤلیت دی خو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نظر وهغه چې د جمهوریت وکلو ته اوس دغه ټیمونه څنګه دي دا د اگایی دی مسله څنګه ده؟
بله کور ودان قاری سی پختون ډیره مننه له تفسیر نه مننه او د غرض پختنه نه مننه میرمن هلی غرشین حتمان ساسو پختنه اوریدل دا او نظر مهم اوریدل میرمن غرشین مهرباني وکي قاری سی پختون ته څوای یو لیک په تفسیرو باندې لاند تم سي د قاری سی پختون هم فکر کوم خو سپارښتنه درلود یم هغه چې تاسو هم مرتمخ کې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي د مور د حیات موضوع وي د ماشوم د حیات موضوع وي دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابې زونه ګڼل سي نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب او خو مننه کوم د قاری صاحب نه کوري ودان واقعا په چیرته زمنګ څنګه علما دغه څه ودرېږي او دغه څه په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته اګاهي دی ورکی نو تاسو په دې متيقن شئ چې زمنګ خلک د تیر په پرتل ډیر زیات څه هی کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې دا کومې خبرې چې دوی وکړلې همدغه مسائل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه ځګه یا د ماشومانو د مړینې کچې ځګه په دې د دې قسمت کې مننه کوم په قسمت کې چې پښتون ورویل چې منګه پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت زو نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دای کله د شخصي قابلیت ماینه خانو ته زی یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې دای د قوانین صحیح وبردسینه یا د شورا نه د کار جواز خسته دی که د نوم نه استفاده کوي دا د دې حکومت ته چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دغه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا دغه د هیټمونه دغه دي ده فعال دي او هغه مخبل کارونه مغه سیهی پوسټی دي مغه سیهی کارکونکو سی دبليو ورته منګل دا ټول دغه دي ده شته کار کوي لکه کار کوي مشکل پدې راغلي چې ځینې مشکلات شته په داخله د افغانستان کې چې د دې په کار کې بل ځره تاخير راوستي ول اوس کار په دې روان دي چې موږ د دې په یو ځ باندې چې یو بي سواد تربیکو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیکو خلکو ته دغه ورکړه دا معلومات ورکی او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه البته د خلکو په ژبه د خلکو په لهجه باندې د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
دغه کارونه ته دغه ورکو تحقیقات کاری ورواغوند. کور ودان ډیره مننه میرمن غرشین خي مسلې ته مو اشاره وکړه دغه د نرس قابلیت موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافی اندازه د نرس قابلیت موجودیت هغه څه دی چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید وکړل او ویل دي چې چیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلیت موجود وي نو د مور او ماشوم لري نور سره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې د محل په افغانستان کې نرس قابلیت شته په کافی اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې اما فکر نه کوي چې د محل که څه هم دغه دیمګو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده خدای چې سیاست سره ونه تړو اما قاری صاحب پښتون یو مسله ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې ذکرې باندې وینو فکر کوم دغه د وسنیو نرس قابلیت شمیر هم ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي ځینې به مثلا نور مصرفیتونه پوسیږي نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلیت شمیر هم را کم شي کې وضعیت دغه سی وی چې جون له دولسم ټولګي نه پورته لشبګم ټولګي نه پورته زده کړې نس کولای نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلیت شوراګان د قابلیت او نرسانو شورا ته دغه مسله سره د اندېښنې وړ ده او تاسو له طالبانو سره له چارواکو سره داسې کوم وخت لید کاته کړی دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب دا موضوع خدای اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي که د قابلیت فعلاً لرو موږ د فعلاً دپاره بساینه کوي هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي ځکه نوي ولادتونه را پیدا کېږي نوي نجونې بلوغ ته رسېږي د مورولۍ سن ته رسېږي یعنې څومره چې نفوس ډېرېږي هماغومره ضرورت هم دغه کېږي دا ډېرېږي که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو شاید د نرس قابلیت د کمبود سره یا د قابلیت او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې مونږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو مړینه په کې جګې د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د زمینه مساعده کړو، ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چیي چې د هغې نه په غیره ګزاره وشي. ولې دا درته زه په قاطعیت ویم چې د قابلي او د نرس نه په غیره ګزاره نه کیږي، ځکه په انګلیسي کې اصطلاح ده چې دی ته وایي وایي بک بون، یعنی دا د هیلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا هډوکی دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د د چا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی، دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېرېږي او څومره چې نفوس ډېرېږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي چې محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي، په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري. دا مهال په طبي برخه کې تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډیر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي، پاکستان ته زیالته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطنداران ورتیا هم کم وای، دوی په اسانه مثلا ګوندې هیواد ته تاګ نه کولای. ام اوس که دغه وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نور هم زیات شي. په هر حال په دې لچې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي. اوریدونکو ته به نوبت ورکو، اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته مهرباني خبرې وکړي. غږ مو راځي، فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه کني سي، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثبات وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسی، په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونو کې عادي زیږون عملیات ته اړ دي، د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوئ چې دغسې یو څه ستا رښتیا هم، ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي، او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې رسنۍ زیاتې شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پېښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه، یو موضوع به درته ویم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاف طرف ته، ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلافات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړي دي، موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته، او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې موږ نه شو ویلی چې دا ټول یا د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور ته کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به بنات کې پاتې یو یا مړ یا ژوندې د مور سره به خښېده تبه سره کېده به ولې اوس شفاخانه یا ډاکټران زمونږ یا زمونږ قابلیت چې تشخیص کړي او دا به لګي عملیاتو ته ځکه سزارین یا عملیات د قابلیت د کاري سکوپ نه دی هغه باید متخصص د نسای ولادي دی غوښیده نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي دلته د اختلافات پیژندل کیږي او مخکې د دینه چې وي مور یا ماشوم ته ضرر ورته ورکیږي د ته تصمیم نیول کیږي چې باید د دوه ژوند ورکول شي نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد ولادتونو ډېر شوی عملیاتونو ډېر شوی دی هماغسې نفوس هم ډېر شوی دی د دین ته دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نرو څه مثال کې نرو چې د پندلس کلن نه تر دو پنځوس کلن چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو او بل دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي
په دې هیله چې همداسې دغه اوریدونکي د موږ تاسو تبصرې کوي دوه اوریدونکو لکتر لګه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاد کړې ده یو اوریدونکو په واتس اپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې زه دغه اوریدونکو نمونه ځکه نه اخلم چې ممکن خنه وی ځکه چې یو څوک تور لګوي نو ترغه چې ثابت نه سی خنه
د چې هغه لودین سی بیو موضوع به یو زه د اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل مټرنټی کیر یا د مندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید خپلې کله چې مېرمن وړي شفاخانه ته کلینیک ته یا یو صحی مرکز ته د حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي ځان خو پو کې پس راغی نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي د آمادګي ونیسي د دې یو حق دی د دې اول ځان پو کې چې دلیل د عملیاتو نه چی شه دی که بیا چیرته کولې شو د یو کوم مشکل درلودو یا د یو دغه درلودو نو موږ ډیره د سیداری لرو چې دای کولای شي هغه ادارو ته مثلا کمیسون در رسیدګي د تخلفاتو ته چې د شورای طبي د رسان او قابلیت شورا د سارنوالي لوی سارنوالي هغه کلیدي ورګانونه په هغه کې ګډون لري او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی دای کولای شي د کمیسون ته مراجعه وکړي خو مشکلات په رسمي شکل باندې ته درج کړي چې تر څو رسیدګي وشي
و مننه ډاکټر صاحب غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه و تاسو مثلا راغلی د تبابات لپاره مو دغه مسلک اول چې د دې جواب نه کوي چې کاست د پیسو لپاره یو کاس مثلا اختلافات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میستي بوزي سره لدی چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولای شي قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام سده شم د مثلا په افغانستان کې لږ زرا آمده وای کچیرته یو مور لورزی گوی مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ تر اخستل کیږي او کچیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا هدا قلقه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي زری 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دی اما کله چې کلی والی ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده او کنه فکر کوي دا غلطه هم ډاکټران هغه یا غنرس قابلیت یا غ شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره
مننه لودین صاحب اول خو دا ویو چې په دولتي شفخانو کې په دولتي کلینیکونو کې په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده هیڅ څوک دی افغانۍ د خپل دغه د لري ده حق نه لري په ټول دولتي اداراتو کې او په دولتي کلینیکونو کې او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیت اکلی ده دای کولی شي د غلاهی مطابق خپل فیس ورته دا چې هڅه په خپل سر فیس وټه کی د خپل سر فیس په ټاکلې نشي چې د لور فیس دومره د زوی فیس دومره زکمور یو رقم پروسه مخ ته وړي یو رقم زیګون کوي یو رقم در تیر یو رقم هغه ماغه د شپږ ساعت نه تر اتل ساعت پورې کده مور لور په ناس ته هم دغه در تیرې ک زوی دې هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیرې دې کې هیڅ نه وره په نشته ده دا تفاوت نشته بیا هم زه په صراحت سره وایلی شم د ټولو اوریدونکو ته د قابلو شورا د مسؤول په صفت باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي په هر ځای کې دی دغه سې تخلفی نه مونږ د پجریان ته واچي مونږ ډېر څه کولای شو چې د وزارت صحتامې سره په ماهنګۍ کې د مشکل ته دغه وکړو دا رسیدګي وکړو
او تاسو د دې لپاره هلې غرشین څه پروسیجر لري په کلینیکونه کې د شکایتونو صندوقونه یا د سنور لارې چارې استاد واتس اپ شمیرې یا هم فیسبوک پانه چې د غوریدون کې چې کچیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي، دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا ستاسو شورا ته درورسوي؟
منګ په ټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه هم شته، شورا د نرسانو او قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پاڼه هم لري، او په څنګ کې د شورا نمبر دی چې زه به وروسته تاسو ته یو کولای شئ واری کوي هر څوک چې دغه مشکل، البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو، که چېرته بیا د دې د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي
او بالا کور ودان. راځي دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدی چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي. په ځینې مواردو کې دودیز ولادتونه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې. مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي، یا کلینیک ته، ولسوالۍ ته، یا د ولایت مرکز ته، نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري، زده کړې نه وکړي، مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت مراجعه کیږي، هغه غواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي. دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي، خصوصا هغه مایندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیګونی وي، او یا مثلا هغه مایند چې لمخکې نه ځینې مزمن ناروغي ولري، یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اختوي. او فکر کوي دغه پدیده له هم ستاسو په نظر پاتې د کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بخي مراجعه نه کوي، دغه یو نارمل پروسه بولي، وایي چې په کور کې یا مثلا د یو نیال په وسیله په کومک باندې، یا هم د یو کلیوالي قابلیت یا د یو بل مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي، دغه پروسه مخته لاړه شي.
مننه لوتین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې، او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت غبي ده، ټینګار کوي. یعنی به یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده، دوی بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی که چېرته دی کور ته قابله هم بوزي، قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس، یعنی د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپیژني، او وایي چې باید شفخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحیح مراکزو کې ولادت وکړي، بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي، نو هغه داهې بیا د علمي نظره نه شي کولی چې موږ ته تشخیص کړي، ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي، ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې موږ به تایقینه شو چې وویو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو، ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي.
بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلانوم، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی بر واخل، بیا به نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت تاسو سره پته ماسکم.
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي، تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ، کومه پوښتنه هم لرئ، مهرباني وکړئ. ډیر زیات مننه،
از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورل لپاره په تراپی سیمو کې عامه پوهاوی ډیر سي، د دوی لپاره باید عامه پوهاوی ورکول سي، او د دې ترڅنګ باید د نجونو ښوونځي خلاص سي. که وزارتو وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي، وا په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ که دا سی سی کلینیک نسته چالتا او څوک مریض ور ورسی، او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروري، او هغه سیاتمندی سره دنیا ته راسی، او د مور ماشوم ژوند وژ غورل سی. ل اکثریت له سوالې څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راول کیږي، زه چې کوم معلومات لرم، یعنی که پیسې درته وایم لس پیسې د شل پیسې پورې د مړینې لامل کېږي، په وخت سره رسیدګي نه کېږي، هغه مور او ماشوم سیمین سره وړي، هغه تر روغتونه پورې نه رسول کېږي، لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روختون ورته فعال کی ترڅو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي او وی پلند خپل ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکي. نو نظر می دا دی یو د انجنونو شونځي باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکي. نو دا زما نظر ده د مور
ودان
موضوع په مربوطه.
ډیر مننه، سلامات
او پښتنه می دا
مهرباني.
او پښتنه می دا پښتنه می دا ده که په دې اړه ملمنه نظر ورکړي چې دا د انجونو شونځي تړل کېدل دا په دې معنی دي چې د مور او ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانی کمیږي، مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي او رسیدګي نه سکوي، نو په مرکز کې نه پیدا کیږي، ولسوالۍ ته به څنګه رسیدګي وکړي؟ په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلې ګامونه واخلي ترڅو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي. دولت ته څه پکار دي؟
مهرباني.
مننه مدین صاحب، سفلور نو کوری ودان مننه کوم. زه یو څه باید ویم چې مون په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړې دي خپل د زابل د ولایت انجونې دي خپل تربیه کړې دي د زابل ولایت لپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت ته د کار زمينه مساعده کې په دای باندې اعتبار وکړي، ولو که قابله په خپل کور کې همي و مور ګوري وي مور ته مراقبتونه رسي، هغه قابله ده هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخستی دي چې مخه ته زی. دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع ده چې زمونږ ورونه وای چې عامه پوهاوي زه دا ورور لاند کټ چې زه ته پوښتنه کوم چې تاسو چې اوس د آزادۍ درادونه څو اوریدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شنه څومره تاسو ته وای چې دا پوهاوي به خپل فامیلونو ته ورسوي. ګورې زمونږ هر ورور کده جمعه په منبر باندې ناس مولای صاحب دی، کده په یو کلی په ډیره کې ناس پنګی دی، که په یو مجلس کې ناس دی، که په یو ټولر کې سره کینی په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، د څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنی لارې دي چې مونږ دې ته رسي چې مونږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسی په یو کلی کې به لس نفرو ته ورسی، ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لس ته دغه ورسی ده عامه پوهاوی ورسی.
میرمن غرشین، د میرمن په بخانه سره د اوریدونکو سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم وو، هغه ویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې آیا وای دا یو نه خنخانه ده چې په آینده کې به مثلا کې نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند بل هم له خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته اندېښنه مخ کې وخو درته هم دا څه ده، فکر کوم تاسو هم څه وایئ؟ هم دا څه
پدېم اورید باندې مخ کې مونږ تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یو څه دا چې د مند د مړینې کچا شاید د دې نفوس ډېری ضرورت دی دې دې کې نو په پلانډ الفاظ کې به وایو چې د دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتواني کې چې د جونو د پاره زمينه د تحصیل برابر کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ په وړاندې لاړ شي.
کور مو ودان را سره وسی، موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00 420 112 6401. بل شمیره ده 00 420 112 5401. بحث ته تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
او ریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ. 00 420 212 6401. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هلې غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین، راځي د خبرونې لګې شیبې پاتې د لګ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دي او لباده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې د چنارینه یو کې خځې حقوق کارو ته وګور کوي، مثلا پخلای دی واځي خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې زی دی باندې د سروي په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بسګرۍ کې هم خپل خاوندان سره یا هم خپل ورونو سره کار کوي، چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندوار وي فکر کوم تبابات د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دي تر سره شي. د درنو کارونو تر سره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوار میرمنو ته څومره خطر پیښوي، او خځه باید په دې برخه کې کوم سپارښتنه په پام کې ونیسي؟ مننه لودین
صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه بلکې په نور عادي ژوند کې هم مند د ډېر خطر پیښي. کچرته مندې درانه کارونه ته مخه کې تمند د مخکې وخت نه د ماشومان زیږیدل په درې اولو میاشتو کې یا په درې او دویمو میاشتو کې د ماشومان د سختي د منځ تللو، خوندې ځګانې یا وینه بهیدل، د اوبو ماتېدل، په مند باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزن ماشومان ته ولیدل، خام ماشومان پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې مور ته کولای شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یو ډیره اساسه دوره ده، او مېندې باید په دې دوره کې ډیره محتاط اوسي. یوازې امیدواري د مور مسولیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي کوي مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسولیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسولیت دی چې د امیدوارو مېند نه ده وکړي، ده حمایت وکړي او هغه ته زمینه د دې مساعدې چې د هغه ژوند د خطر سره مخ نشي. او حتی په دولت کې د ټولو مسولیت دی چې د امیدوارو مېند ژوند ته ده وکړي، ده توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډیر خطرونه راوړاندې کیږي. چې زه کولای شم د مثال په ډول یې درته ویم، مثلا د میندو د رحم یا د بچیدانې راخوایدل، د مثانې راخوایدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، ځکه په سر کې راوړي همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنان میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه غور ورسوي، ضرر ورسوي. په دې اړه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسې میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو راټولو پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیات وي، نور لاندې وجود مثلا کمزور وي اما د سر اندازه غټوي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوی شکل ولادت. د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغه سم مراد سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستی عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. یوازینی عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسیدو کمبود دی، د میندو هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومان سر ورکوټی دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شونډې دغه شوي دي، د شکېدلي دي، کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي، یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري، دا هم کېدای شي چې د غذایي موادو د کمبود، د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي. او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري. او بل دا چې زینی دودن او رواجونه چې مثلا کمی میندې چی شی باید په زینی فامیلونو کې رواج دی، دا باید وخوري، دا باید ونه خوري، سمه تغذیه نه کېږي، میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه، ویټامینونه، شحمونه، منرالونه، کافی اندازه اوبه، همدارقه فایبرونه، دا ټول هر څه موجود دي، یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي. دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل
ماشوم یا ماشوم دنیا تر اوړي. هم تم شو میندوار میرمنو ته یا هغه میرمن چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ته د کافی مایات لپاره چې وجود کافی مایات لري، ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې دي د شیدو له لارې ماشوم ته انتقالوي، نو وجود فکر کوم اړتیا یا په دوه کېږي. او کله ناکله میندې په دې کار کې سره مصروفه سي، ځان هم ترې ویر وي، ماشوم هم ترې ویر وي. د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت ده چې دوی متواتره یخې اوبه وڅښي، یا مثلا چای وڅښي، یا مثلا سوپ او شوروان استفاده وکړي؟ دغه راس میندوار میرمنې او شیدې ورکوونکې میرمنې دوی ته د خوړو له پلوه ستاسو توصیه او سپارښتنه به څه وي؟
مهمه موضوع ده لودین صاحب، ځکه موضوع د تغذیې شوه. موږ میندو ته اکثره توصیه دا کوو چې دی هغه میندې چې امیدواره دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي، د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخته اضافه غذا وخوري. موږ دی ته نه وایو چې د بازار نه ډېر قیمته شی واخلی وی خوري. په کور کې دی که دال لري، که نخود لري، که لري نسک لري یا عدس لري، سویا وریجی ترکاری، حداقل په یو کور کې خو دا بینګړی او بانجانو دا شی نه ډېر پیدا کیږي. میندې باید اضافه ډوډۍ وخوري د نورو دغه نه، د نورو فامیل د غړو نه. بله دا چې میندې باید مایات لکه سوپ، لکه یخنی ښوروا، لکه دا شین ترکاری ښوروا دي، دا تیاره کې وخوري. په ورځ کې حداقل میندې باید 2 to 12 ګیلاس اوبه وڅښي. چای ډېر نه توصیه کوو، د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه کوي، دا لږ ځان راولي یا کموالی راولي. نو په همدې خاطر باندې مور باید دغه مایات ډېر وخت، بخصوص تازه ترکاري او تازه میوه، چې دا وخت ښه فصل دی، افغانستان ټول ولایتونه یوه تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله، کور ودان
میندې باید دوامداره دا وخت له خپل غذا ته ډېره توجه وکړي.
په دې هیله چې دغه سپارښتنې مو چې وکړلې، دغه د پلرونو او میندو تر غوږونو ورسېدلې وي، دوی عملي کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسي. د خبرونې فقط د پای شي بي دي کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه، غواړئ چې میندو او پلرونو ته ورسوي، مهرباني بیا به پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب، مننه. فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم میندو ته او پلرونو ته، ټولو فامیلونو ته، چې نونو ته حتی د ماشومتوب په دوره کې ډېره توجه وکړي، چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نه شي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول میندې باید د امیدوارۍ په دوره کې حداقل 4 ورځې د یوې قابلې سره ولري، چې تر څو د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې میندې باید حتمي ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې، چې هغې ته موږ قابله ویو، یا ډاکټر یا قابله یې، چې دا باید هلته دغه وکړي، دا زیږون وکړي. او په څنګ کې باید زموږ ورونه هم دې ته توجه وکړي چې امیدواري بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله،
عوام خلک باید په عوام پوهاوي کې موږ سره خبرې او مشوره شریک شي، ځکه دا زموږ یوازې مسؤلیت نه دی، نه د وزارت څخه تامې مسؤلیت دی چې هم پوهاوي وکړي. هر څوک چې پوهېږي باید بل نفر پوهوي.
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخه ونیسي.
ډیره ډیره مننه. سلامات او صحیح اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لتاسو نه مننه. لخپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا د اجرایوي مسؤل هلی غرشین نه مننه. له رادیو غانو مو مخورې پراتون کې ساعت کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.